السلام علیکم او سړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2022 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د پیل پروګرام له سلام پښتونخوا سره کو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو پښتونخوا سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ لاوریدونکو سره خبرې کو چې په سیمه کې موسم مهم خبرونه دي خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه اول خبرونو سټکی د حکومت خلاف د تحریک انصاف جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ کړل شوی دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شو معلوماتو له مخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډه ته روانې شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر په 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر په 26 د راولپنډه په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. عمران خان ویل چې نن غرمه یو بجابا په راولپنډه کې جلسه کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي لایحه عمل اعلان کوي چې آیا اسلام آباد ته ورسي که څنګه. د عمران خان په مشرۍ لانګ مارچ د اکتوبر په 23 له لاهور پیل شوی او وروسته له هغې پکې ځنډ راغلو چې کله د نومبر په 3 د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لانګ مارچ په کنټینر د ډزو په پیښه کې عمران خان زخمي شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي چې د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر دین او له پنډه څخه اسلام آباد ته د خپل لاریونو زنډوي. نوموړي پرون ویل په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د جلساګا د امنیت په اړه هدایت جاری کړی شوی او د پی ټی آی مخکښ اسد عمر یې خبر کړی دی. رانا ثنا الله ویل چې پولیسو ته د محتاط اوسېدو هم ویل شوی دی. د دې ترڅنګ د سټیج په حفاظت به هم کلک نظر ساتل کیږي. خو نوموړي په لانګ مارچ نیوکې وکړې او ویل چې دا په هیواد کې د ثبات ته خرابولو یو تحریک دی. عمران خان د غلاریون د انصاف او حقیقي ازادي مارچ بولي. نوموړی تر ټاکل شوی وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې د حکومت یو بهرني سازش له لارې ړنګ کړل شو. حکومت وایي انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې د ټاکلي وخت سره سم کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کښتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي د خبره د نومبر په 25 د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کښتۍ میلجیم کاربیټ پی ان اس خیبر د پرانس خونډې پر مهال وکړه. وزیر اعظم د ترکیې او پاکستان د ښو اړیکو ذکر وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو دفاعي صلاحیتونو په برخه کې همکاري باید نوره زیاته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه موقع ویل چې دواړه هیوادونه ستراتیژیکي اړیکې لري او روان کال د سفارتي تعلقاتو 25 کلیزه مانځي. پرون شهباز شریف په ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې د ترکیې د ولسمشر په بلنه د هیواد دوه ورځنی سفر کوي. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانیسته وشوه. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه هدفي وژنو، غلا، اغوا برای تاوان، د نورو اغوا مخنیوي کول او لسته پسم دستي توګه مرسته رسول دي. نوموړي زیاته کړه
دې په ټایم باندې خپل کنټرول خبر ویل شي او ډیفنس هم کول شي. دا دینه کې څه ایمرجنسي وی سي شو دا به زمنګ چې موبایل سو د تانی نه اوس دی او الته ځای ته به هغه ځای کې کرایم سین ته بدا نږدې وي. که دا څه مشکوک څه شی دی تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کول شي او هغه ایلیټ مونږ به میرلی کې هغه انفارم کول شي.
فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې د امیر علي وروسته به په نږدې ورځو کې د غزواک میرام شاه وروسته به د تخیل شوه او نورو سیمو ته هم وغځول شي. دا ځانګړي ځواک په داسې حال کې جوړیږي چې په دا وروستو کې د شمالي وزیرستان اوسېدونکو په بیا بیا له حکومت او ځایي انتظامیې نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنې او بې امنۍ د پیل شوې لړۍ مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي او د ولس ژوند خوندیتوب باوري کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په پراخه کچه د ښځو د حقونو خرابیدونکي وضعیت ترغولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي، ځکه چې دا د تلپاتې او بامانا سولې د رامنځته کولو د هڅو یوه لازمه برخه ده. یوناما د اپیل یا خواست نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې وکړ چې داسې اشارې دي ګواکې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په واک کې د راتللو وروسته په 15 میاشتو کې په ښځو محدودیتونه زیات شوي دي. پرون له دغې ورځې سره سم په نړۍ کې د ښځو انجونو په وړاندې تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم 14 ورځنی کمپین هم پیل شو. یوناما په بیان کې ویل چې د 2021 کال د اوړي راهیسې په افغانستان کې چې یو له هغو هیوادونو دی چې په نړیواله سطح پکې د ښځو په وړاندې تشدد ډېر دی، د ښځو ډېر بنیادي حقونه پکې محدود شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ د حکومت خلاف نن په پنډه کې یو جلسه کیږي. د دې لپاره تیاریاں شروع دي. په دې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دي. ستړي مشي او سهار مو په خیر طاهر خان صاحب.
ډېره مهرباني، شکریہ تاسو.
مننه طاهر خان صاحب، نو څه حالات دي، څه معلومات لرئ؟ جلسه نن په راولپنډه کې کیږي او د دې لپاره قافلې هم روانې شوې دي، څه معلومات لرئ؟ د امنیت څه تنظیمات شوې دي؟
نو اول خو بلار شو د تحریک انصاف چې نن کوم په راولپنډه کې جلسه ده، نو دا وخت د مختلفو برخو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او دغه رنګې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر او شمالي علاقو دغه نه قافلې پنډه ته رسیدونکي دي. ځینې خلک تیر شپه راغلي او په پنډه کې چې په کوم ځای کې دا جلسه به کیږي، عمران خان په خپل یو بجو وخت یاد کړو، نو هغه دراول پنډه چې کوم د تورو نه مصروف بازار دی، سړک دی، روډ دی، مری روډ چې ورته وي، پاره باندې سټیج هم جوړ شوی دی، او سکس روډ یو علاقه ده چې دا فیض آباد ته نږدې ده، فیض آباد نه بیا اسلام آباد شروع کیږي، پاره پنډه ختمیږي. نو انتظامات خو تحریک انصاف پوی چې مکمل دي او خلک را روان شوي دي. نن د پی ټی آی کوم سهار وخت یو بیان وو، په هغه کې دا ویل شوی دي چې سهار د شپږو بجو نه د مختلفو برخو نه قافلې هغه پنډه ته در رسیدو په حال کې دي. هلته ورته یو خیمم لویه جوړه شوې ده، ورته خیمم بستی وي. نو بهرحال دغه خو د پی ټی آی خپل د بل بیا که تاسو انتظاماتو خبر وکړه، نو په اسلام آباد کې خو چې کوم هغه ریډ زون دی هغه اوس مکمل بند شوی دی، سیل شوی دی د هرې غاړې نه، او د پنډې نه اسلام آباد ته چې کوم سړکونه دي نو هغه فیض آباد سره هغه تړل شوي دي، کنټینر یې ښودل شوي دي. پنډې او اسلام آباد یو بل نه دا وخت یعنی جلا جدا شوی غونډه په داسې حالت کې دي. او بیا دلته چې کله اسلام آباد ته د جی ټی روډ باندې خلک راځي د لاهور د سایډ نه، د طرف نه، او بیا د خیبر پښتونخوا نه، نو هغه د کوم ځړي سړکونه بند شوی دي. او د پیښور نه تازه معلومات دا دي چې پیښور نه کوم قافلې دي، هغه د پیښور چې کوم د موټر وې ټول پیازه ده هلته جمع کیږي، او دا هغه نه بیا روسته روانېږي. نو بهرحال وبکتی شي چې بیا پی ټی آی د پاره امتحان هم دی چې نن عمران خان د وینا د پاره څومره خلک جمع کیږي، او بیا عمران خان په خپل چې یو بجه ټایم خولي وو، نو عمران خان به په هغه کې د حکمت عملی اعلان کړي د راتلونکو د پاره چې آیا پنډې کې پاتې کیږي، اسلام آباد د پاره او نیټه اعلان کیږي، یا هلته ناست کی. دا ارس اوس پورې واضح نه دی. البته د پنډې انتظامی کی اجازه ورکړې وو، دی په هغه کې یو شرط دا هم دی چې دوی به نن شپه به دغه جلسه ختموي. نو عمران خان یو بجه تقریر ته به د خلکو انتظار وي چې عمران خان د راتلونکو لپاره سه اعلان کړي. او بل میټرو سرویس ته د پنډې نه اسلام آباد ته راځي، نو هغه هم معطل شوی دی، هغه هم بند دی. نو بهرحال امنیت ورته ټینګ دی، داسې ویلې شوي دي چې 8000 شاوخوا کې پولیس به په پنډې کې دغه جلسې د حفاظت لپاره حالت موجود دی. اوس لږه شیبه وړاندې پی ټی آی او بل میډیا لپاره یو خبر جاری کړ چې د میډیا ګاډو ته به او کیمرو ته به د وړو اجازت نه وي دغه جلسه ګاته، او هغې ته یو خاص بل ځای خوله چې هلته به دی جمع کیږي او دوی به بیا قیاده هلته د میډیا ګاډو ته به هم نږدې اجازت او کیمرو ته به هم اجازت نه وي چې نږدې کیمرې یو شي.
صحیح. رانا ثناءالله چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پرون یې پریس کانفرنس هم کړی دی او دوی وی چې د عمران خان ژوند ته خطر دی، نو دغه څه کیسه ده؟
ګوره دلته خو پاکستان هر وخت تاسو ته پته ده چې یو خو حملې نجاتې شوي دي په عمران خان باندې، په خپله په وزیر آباد کې په 3 نومبر باندې ډزو شوې، حمله وشوه. نو دلته خو یو عمومي خو داسې خو کله نه کله یو صورتحال خو پیدا کېږي. خو بهرحال دا خو د امنیت ټینګول خو د حکومت ذمہواري ده، او نه یوازې د پنجاب حکومت خو د پی ټی آی د خپل اتحادي حکومت دی، لیکن د پی ټی آی خدا پلان دی چې عمران خان به په هلیکاپټر کې په اسلام آباد کې کوزیږي. تر اوسه پورې اسلام آباد انتظامی اجازت نه دی ورکړی. پی ټی آی یو بل درخواست هم ورکړی دی چې عمران خان به املته کته کیږي. دا پریډ گراؤنډ وته وي، دا د فیض آباد نه بیا تقریبا داسې یو 2 فرلانګ فاصله کې راځي. نو تحفظ خود مرکزی حکومت هم جوړیږي، او ځکه چې هغه په لاهور کې د اسلام آباد کې کوزیږي. پی ټی آی په دې باندې اوسه پورې اصرار کوي، د غوښتنه هم ده چې هغه به اسلام آباد کې تکیږي، او بیا پی ټی آی د اجازت د نور کول نه رستم بیا دا ویلي چې هغه په دغه ځای کې په هلیکاپټر کې راځي. نو امنیت خو مسلې خو وي، او ور زیاته وي عمران خان باندې خو حمله شوې ده، هغه ته خو بله کې زیاتې وي. ممکن ده چې د مرکزی حکومت سناسي وي، او دغه جواب تاسو د خبرو کړه درانه ثناءالله د داخله وزیر، لیکن هغه ته بیا پی ټی آی جواب هم ویلی دی چې امنیت ټینګول وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم دی، هغه خدا غوښتنه کړه چې هغه تم یو هغه یو شخصیت دی او پارټي مشر دی. نو بهرحال خدا خبره کړې ده، هغه دا فلم کړی چې دا مارچ دی نه وي، لیکن پی ټی آی خدا ټول زور چې دا کرنه دا شروع شوی د اکتوبر 23 نه، او دا میاشه خو اکیدونکو زیات، بلکې نو هغه خدا هغه بنیادی مقصد او هدف هم دغه دی. هغه خدا وجه دی بنیاد باندې حکومت باندې فشار یو دباو غاچول غواړي چې هغه د نوې انتخابات اعلان وکړي چې دغه حکومت بیا دا مطالبه مسترد کړي ده.
جی. او طاهر خان صاحب، پرون د کورنیو چارو وزارت یو غونډه هم شوې ده، پکې لوړ پوړي چارواکي موجود وو، او په دې کې رانا ثناءالله او دغه شانتي ویل شو چې د یو سیاسي ګوند لخوا پر وفاق باندې چړهاو دوی یاد کړي دي، چړای لفظ استعمال کړي دي، چې هغه یو غیر قانوني اقدام دی او دایي مخنیوي د صوبایي حکومتونو آئینی ذمہواري ده. نو بیا د دوی خبرګون خدا دی چې سید تاسو ویل چې دا خو د دوی ذمہواري جوړیږي چې امنیت ورکي، خو دغه جلسې په اړه بیا د دوی څه نظر دی؟ ځکه چې رانا ثناءالله ویلي دي چې دا خو د ثبات ته خرابولو یو تحریک دی.
ګوره حکومت د مرکزی حکومت لپاره خو یو مشکل خدا دی چې په اسلام آباد کې خو مرکزی حکومت دی، لیکن د اسلام آباد نه بیا غیر چاپیر ټول حکومتونو د پاکستان تحریک انصاف یا د هغې د اتحادیانو مشترکه حکومتونه دي. پنجاب وګوره، خیبر پختونخوا وګوره، د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر وګوره، بیا شمالي علاقې وګوره، د ټول د پی ټی آی حکومتونه دي. او اوس خو ګوره هغه پخوانی سیاست خو پاکستان کې ختم شو چې صدر به وو یا به د قومي اسمبلی سپیکر وو یا به د سنیټ چیرمین وو، نو هغې به یو لحاظ سره د خپلو پارټیانو نه استعفا ورکړه، یو سمبولک استعفا ورکړه، هغې به بیا ډېر بې طرف او آزاد رول وو. هغه سیاست خو پاکستان کې د بدقسمتۍ نه ختم شو. اوس خو سپیکر د قومي اسمبلی په جلسو کې ناستی، اوس خو گورنر په جلسو کې ناستی، نو اوس خو صدر صاحب عمران خان لپاره ملاقات لپاره لاړ لاهور ته چې د فوج د مشر د ټاکلو خبره وه، حالانکه اختیار د وزیر اعظم دی صدر. نو اوس سیاست غالب دی او صوبائی حکومتونه هغې مشران په جلسو کې شرکت کوي، هغې جلسو کې د خلکو ته وینا کوي چې هغې پکې شریک شي، په خپلو غونډو کې شریک شي. نو په حکومت باندې خو دبا شته، په مرکزی حکومت باندې نو ذات خبره چې رانا ثناءالله یا کورنیو چارو وزارت کړی ده، دا هم دغه ته ده چې یو آئینی صوبائی حکومت نشي کولی. دا خو د حکومت نظر دی، مرکزی حکومت چې دلته یرغار کی، دا خو جلسه ده او جلسه خو باید چې حکومت برداشت کړي. دا خو ټوپک خو نه رول ځنه بیانونه داسې راغلي وو چې خبره شی او وسله وړو ځان دفاع هغه هم سر خبره کول ځان دفاع د پاره خبره کو هغه ماحول بیا لک شانتي هغه چې یو تناو پیدا شی وو ځینې بیانونو نه هغه بیا لک کم شی وو نو بهرحال اوسبایي حکومتونه خو په دې کې شرکت ضرور ځکه کوي چې د هغې د پارټي د مشر معاش دی.
صحیح، ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یو. تاسو واوریدل چې نن په راولپنډۍ کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد یوه جلسه کیږي، او عمران خان مخکې یو ویډیو جاری کړې وه او په ټولو پلویانو یې غږ کړو چې دغه جلسې ته دې راغونډ شي راولپنډۍ کې، چې نن غرمه یوه بجې به پیلېږي. د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه،
حجرا
پلسنی موبجو،
د کرخې پغاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونی موبجو،
پام کوا
په درېنی موبجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاری مدا د نومبر په 9 پای ته رسیږي. د پوسټ نوې ټاکل شوی مشر لیوټننټ جنرل عاصم منیر به تر هغې وروسته د خپلې چوکۍ دنده سنبال کړي. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په کارولو د نومبر په 24 لیوټننټ جنرل عاصم منیر د پوسټ نوې مشرونه مولو او ولسمشر عارف الوی هغه تایید کړ. کارپوهان وایي چې د پوسټ نوې مشر مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست پر رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي حالات او بے امنی شامل دي. پدې اړه پدې رپورت کې هغو چیلنجونو ته کتنه شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پوز نوې ټاکل شوی مشر لیوټننټ جنرل سید عاصم منیر به د نومبر په پای کې خپل کاري موده پیل کړي. مخکې د پوز د نوې مشر په ټاکنه په پاکستان کې ډېر بحثونه روان وو. اوس ترګې دې ته دي چې د پوز نوې قیادت په هیواد کې مسلو او ورپېښو چیلنجونو په موجودیت کې خپل کار څنګه مخته وړي. شنون کې وایي د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوځي چارواکي او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دا وخت د پوځ لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي وویل پوځ باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی، خو د هیواد په 50 کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوځ داسې نه دي کړې. نوموړي پوځ ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما پر فکر تٹول مهم سیز دا دے چھ دا سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید و منل شی. پہ صورت کے لا آئین نہ تجاوز نہ دے پکار تھاگے سرا سرا پا پاکستان کے نن سبا طرح گری پھزیات دو دا لتیرو چھو میاش تو رہی سے پسوات او قبائلی سے مو کے طریق طالبان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا ہم غٹ چیلنج دے چھ پوز خپل سرحدنا محفوظ ہو سکے. بجٹ تبا هم کتل وی چې څنګه په غوره طریقې استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار ہے.
د پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړي دي. خو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسې وړاندې د نومبر په 23 په راولپنډۍ کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډېر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو 10 کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړي چې دا په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوز نوې مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیغ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلې دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوې قیادت یې راغلې ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر آسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړې دي د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیخ په نیغه الزام لګي.
تلت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. هوا هغه بعد چې تر څو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلي وو. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په شمالي وزیرستان کې د مختلفو جرمونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ شوی دی. پولیس وایي چې په سر کې دا ځواک په میرعلي کې جوړ شوی او په نږدې ورځو کې به میرام شاه کې هم جوړ شي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې پلان لري د غزواک د شمالي وزیرستان نورو سیمو ته هم وغځوي. نوموړي ویل د جرمونو د مخنیوي لپاره به د دوی ځانګړي ځواک په موټر سایکل سپاره وي چې کلو کوڅو ته رسایي اسانوي. د سیمې اوسیدونکي او فعالان ګام ته خوشاله دي. د سیمې اوسیدونکو له ډېر وخت راهیسې غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه باید پورته شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ شوی چې میرعلي کې د نومبر په 15مه پرانیسته وشوه. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړی ځواک د میرعلي نه پس ورځ دوه کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولستا فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلي پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
خپل کنټرول خبرویل شي او ډیفنس هم کولی شي. جو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې کې سه ایمرجنسی وی سی شوی دا زمونږ چې موبایل سو د تانی نه اوزي او التا ازای تزیب اغه ځای کې کرائم سین ته بدانې زدي وی کدا سه سم مشکوک دې سشي دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شي. اغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس راشن اغه من انفورم کولی شي چې تا کرائم سین وشي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرائم سین پروټیکټ کولی شي اغه ځای کې درې دې شي چا پسې دل وی چیس کول وی نو زمونږ چې کوم موبایل زی اغه وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټر سایکل زموږ ته موبایل دی راکې چې کوم زمنګ کړی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبایل دی راکې ټول نه زیات کرایم چې په دې دوو سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ کې نه دی ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځای خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنه په وار وار تکرار کړي. دوی په وار وار ګیله کړي چې د هدفي بریدګرو زید پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځانګړی د پولیس چې کوم ځواک دی دغه د ټول تفصیلونو ته وغځول شي خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شوی د مارک ژبلې پیښې مخشې کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کوم د ځانګړی ځواک دی چې د خلکې توقعات دي ځنې نو په وطن شي هغه بعد د پیښې هغه مارک ژبلې دغه د روکتام لپاره چې دوی د خپلې هلې ځلې وکړو دلته سیستم چې کوم دی هم ادارې افواج په چارجو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملی جمهوری غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړې ځواک باید پیاوړی او با اختیار شي.
دا زما مسله چې کومې دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي، هغه ټولې محکمې راشي کومې چې د مرجر سره ودی شوې وي. کومه د پولیس خبره وکړو نو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړې ځواکونه هم پکې راځي. د دې به مثبت اثرات دي، خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډېره زیاته نفري ده، خو بیا موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه رسي چې کوم پکار دي.
د پولیسو مشرانو وویل چې میر علی او میرام شاه کې د جرمونو شمیر زیات دی، نو شروع کې ځانګړې ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نور نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتونه او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي، ډیری یې په نښه کړي او ګرفتار کړي هم دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13500، 15215 او 10880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاره په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی له پیښور تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم رادارې تعمیراتي کار پیل کیږي. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک پرون مشال ریډیو ته ویل چې په منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، جدید ټرمینل او سړې خونې شامل دي. دوی وایي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي او مالونه به زر افغانستان ته رسیږي. ځایي سوداګر وایي په کار ده په منصوبه باندې د عملي کار پیل کړل شي او د تورخم په دروازه د ټرافیکي ستونزې هوارې کړل شي سو په کاروبار کې تیزی راشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر شفاحت خان له دفتره د نومبر په 15 خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیارېږي په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوو سبسو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونې هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3.5 روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټې ورسي.
نو یو خدا چې کوم پاک افغان اکنامیک زون دی په دې کې صرف انډسٹریل سیکټر بنی، په دې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی، په دې کې کول سټوریجز دی، په دې کې به مونږ بالا انشاءاللہ ور سره چې کم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انڈسٹری چې کم دی مونږ به هغه سره هم انشاءاللہ کوآرډینیټ کو او پدې کې مونږ غواړو چې به زمونږ افغانان ورونم پدې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انڈسٹریل انفراسټرکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپورچونټی چې کم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دي پدې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ور سره ایڈجسنٹ چې کم زمونږ لکه یو خدا مربل کلسٹر دی د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن د دوی چې کم دی پیل پورا اسسمنٹ بکیږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا یو ښه منصوبه ده خو پکار ده اوس په تورخم کې دوی ته ورپېخې موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
دې سره مونږه مطلب دلته خلک هم په روزګار کې دی شي او د افغانستان مارکیټ باندې مونږ چې کوم کنه یو ښه اثر غورځولی شو او مونږ هلته چې کوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره ایران او دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی شو. پکار ده چې مونږ فاست ټریک پروسس مطلب اختیار کړو دی باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چې کوم حکامې بالا دي هغه پواګي چې کوم مونږ پروسس دی چې هغه تیز کړی شي مطلب افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دیمخه یو آیټم ځي په ایکسپورټ کې چې هغه تر څو پورې مطلب کلیرنس کې یا تیزوالی نه راغلی او هغه پروسس چې کوم هغه تیز نه کړی شي. دوی مطلب دا ټریډران دا کلیرنګ ایجنټس دا څومره منسلک خلک چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نه کا دا ټریډ کلم نشي بڑھاوي دی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د صنعت او تجارت د خونې ویاند واجد خان وای په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دوه طرفه تجارت ډیر متاثر شوی او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړی.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوجې د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې دې لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری وه چې 2024 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پراختیایي ادارې د سرکونو کامی ادارې نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوي او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. هر کال د نومبر 15 په نړۍ کې په ښځو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د دې ورځې مانځلو مقصد پر ښځو د کورني تشدد د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتي خلاف د پوهې زیاتول دي. سږ کال دا ورځ په دې پیغام سره مانځل کیږي چې څنګه ټول یو ځای شي او پر ښځو انجونو د تشدد مخه ونیسي. حمله 15 نومبر څخه په دې اړه د پوهاوي زیاتولو 14 ورځنی مهم هم پیلیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندې اسد نه.
په ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپینونه ترسره کیږي خو د بشري حقونو ادارې وایي هلته پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په ښځو د تشدد مخنیوي په اړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپینونه پیل کړي دي.
نومبر نوالی لسم دسمبر پوری دا مونږ یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف. نو دې مهم کې مهم چلو له بار مونږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی او مونږ هغه کو. نو زه هغه الریډی مونږ شروع کړی دی په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي کارونه مونږ کړی دي نو پای کې داسې دي چې لکه مختلف یونیورسټیز کې مونږ سیمینار کوو لکه د میډیم ډیر زیات رول دی پکار دی چې د تشدد خلاف چې کوم تشدد دی د مخنیوي او کې داسې
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د تښتونې 21 پیښې رپورټ شوې دي. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 18 د جنسي تیری او 14 د کورنۍ تشدد پیښې رپورټ شوې دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
ماشومان جنکی لکه وجل شوی دی، اغوی سوزول شوی دی، په دې کې باسي بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دی او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه دا غوی چې کوم باډی دی لکه د قبر نه راځي شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي دا غوی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي، نو بیا څه څه مزمو سره خو ډېر زیات کیسز داسې مونږ کړی دي.
بلخوا د پیښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه خار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو دوی شپې خیر پور شوې دي. په دغه کې زیاتره د خوخي د بدونو او د کورنۍ او شخړو پیخي شامل دي. په دغه کې په یو پیخه کې د 13 جولای میاشت کې د خوخي د واده پر سر یو سړی او خزه په ډزو وژل شوی، هم د 13 اگست میاشت کې په یو بل پیخه کې د پیښور سره نږدې په داوودزو سیمه کې یو تن خپل دوی خویاندې په ډزو وژلي او وروسته پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وژلي دي. د ښځو د حقونو یو کارکونکي شاد بیگم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شر ہے کمو طرف کی طرف تو گم نو کشر ہے سیوا شوی ام د مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم نس کولم مطلب وہ کی کی ام او پر میڈیا کیمرہ جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا ام راجی او بیا ہم کی کی سوک نہیں ریگی چ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چ دیس خلق نشتری چ اخی خلق تو سزا گانی ور کرے شی ودی.
پو پاکستان کی د روان کال پر سپتمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی تو وجنی وستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو د تشدد د پی خو پ اڑا بحث پل شوی دی. پو ہغه پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوهه زیاته کړل شي.
یقینا نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنۍ تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي. د مشال رادیو ژوندیو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی.
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه. پتا مودا؟
مشال راڈیو.
ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه.
تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې راته تاسو زنګ وهلی شئ، د خپل سیمو حال را سره شریک کړئ، خبرونه را سره شریک کړئ. نو دا اوس ټلیفون پورته کړئ او مونږ سره خبرې وکړئ. تر څو چې تاسو مونږ ته ټلیفون کوئ، تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو. د افغانستان د جمهوري نظام له سکوت سره سم په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر خپلې غونډې ځنډولې وې، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې بیا خپلې اونیسې غونډې پیل کړي دي. د دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي او نوي ځوانان شاعران یې موندلي دي. دا اونۍ د ختیځ ادبي بهیر غونډې ته د مشال ریډیو خبریال ورغلی او په مشاعره یې دا رپورټ برابر کړی چې په یو ترنم سره پیلېږي.
دس پہ روز پیرے خبرے کورتیو سی اوخ کے لاپو کے سوال گرے کورتیو سی
د سردار ولی پتمل پغک کے د درویش دورانی دا غزل د ختیځ ادبی بهیر لغونډی اوریدل کیږي. د بهیر دا ونیز غونډه د نومبر په 15مه نیټه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې و. په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت عبدالی غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړوه.
یو کوچنی ریبار لرما شکر دی، ښکلې غونډې یار لرما شکر دی، ستا د شرابي سترګو دیدار نکړم، بنګ لرم کوکنار لرم شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرما شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرم شکر دی، خپل ځان ته یو کتل وی ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی، خپل ځان ته یو کتل وی ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی، خیر دی کمی مخ باندې ځوانه کی دی، زلف تار په تار لرم تا ویل عبدالی را پسې مړ بشي، نا زبل دلدار لرم شکر دی، ښکلې غوندې یار لرم شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انزور کښلیو چې په سترګو کې کار وباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي، زړه نه به هغه د چا په لار وباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي، ځینې خلک سترګو کې کار وباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ګدو.
په غزلی ګوتو دی رباب لټنګ ورکا، په مقدس لاسونو تمبل لډنګ ورکا، شیخ په مستۍ راولا صوفی لچنګ ورکا، راشه لک جام وسټه خمار لرنګ ورکا، لیچی تریتاوی کا ارمان لشنګ ورکا، ناوی کا ناوی کا پیالی تکنګ ورکا، بیا دی مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا، بیا دی مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعرې په پای کې د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوي او با استعداد ځوان شاعران موندلي دي.
د ختیځ ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي، نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي، او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډیر کار وشي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې غونډه کې به پر آزادي مشاعرې سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوی ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه خو تور اوس غره کورته یو سی اوخ کلا پو کې سوال غره کورته یو سی
تاندے ہلے
تاندے ہلے
تعلیم د پاره سہولت شته، د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، اته کاله هم دغه شان په لغړېدو تغړېدو تیر
خوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته تاسو وګی په سلام پښتونخوا کې را ته زنګ وه د خپل سی موحال سره شریک کړي. مونږه مو پته مېو د دې یو کالر را سره دی ګورو چې چا ټلیفون کړي دی. سلامونه او ستړي مشي زمونږ आवाज اوري تاسو هر کله وایو په پروګرام کې.
مینا مې ومنه شباب وزیر مل کراچۍ څخه.
شباب وزیر رو را سړی مشه در توایو کراچۍ نم ټلیفون کړی. څنګه یې خیا تاسو؟
شکر دی تاسو دواګانې تاسو څنګه هم کران خري.
مننه ټول خیو زه هم خیم ډیره مننه. شباب رو را سره خبر مراوړې دی د کراچۍ نه.
خبرونه خو دغه دی چې دا مسله ما مخکې هم شریکه کړی او ماشال رادیو درا چې دلته را کراچۍ کې چې کوم دا موټر سایکل دی موټر سایکل غلا ډیر زیات شوې دی لکه دا خورې سي داغه موټر سایکل ورکشي بیا خلک په یارم کاټ کی کنه تانه خو داغه بیا پیدا نشي نو داغه ډیر غټه ستونزه ده چې لکه زما خپل مرګري دي ډیر کسان اغونه مطلب په درې زلور کال لکه په کال کې یو موټر سایکل خامخور کیږي یو لک روپۍ او دو لک روپۍ موټر سایکل واخلې کنه بیا غلا شي بیا چې په یار کاټ بیا پیدا نشي
ضرور. ولې نه تاسو ډېر ښه مسلې طرف ته اشاره وکړه. نو موټر سایکل خو خپل نمبر پلیټ نه لري نو نشي پیدا کېدی.
نمبر پلیټ هم لري کاغذات هم لري او اف آی آر هم کټ شي خو زه پوهېږم چې دا موټر سایکل بل چرته ځیم نه دی کراچۍ کې به پاتې وي کنه خو بس دې کې پولیس ناکامه راځي نه پوهېږم چې ولې دوی نه غواړي چې داغه پیدا شي. لکه یو موټر سایکل خو نه دی دا خو لکه هر ورځ هر وخت لکه په زهاو موټر سایکل چلا کیږي او دا چرته ځي کنه.
ها او شباب وزیر رو را تاسو خو مسله یاد کړه خو کراچۍ خو ډیره غټه ده کنه نو که مخاص سیمه تاسو یادوي
داغه لکه په هر سیمه کې لکه اوس دلته چې دی دلته تاسو ته معلومه وي بهتره چې پښتانه هم زیات پاتې کیږي او داغه چې کوم دی شیرشاه چکما کالونی د کنا شیرشاه کې دي کې مرکو کې چې مونږ پاتې کېږو او داسې لیاري ټاون شو او لکه پرون 13 ورځ کې ما یو خبر کتلو فیسبوک کې هغه شام د ایم پی آر کالونی کې یو موټر سایکل دی ورغه لکه غلا په خاراتو کې باندې هغه په کمرې باندې راغلی دی غلا په خاراتو کې باندې راشي او هغه تلماته کې او موټر سایکل دا غلا کوشش کوي خو ناکام راشي کنه هلته دا هر وخت هم دا پیښه راځي کنه
بالکل
اوسه پرې مونږ دا ټول لیدو چې حکومت دا څه ته دې باندې اکشن اغستای وي مطلب دا غلا ګرځي وي
بالکل نه مونږ هم په سوشل میډیا دا سی ویډیوګان ډېری کتلې دي هم د کراچۍ د سند بیا دا سی ویډیوګان دي خاص تور باندې کراچۍ چې تاسو ذکر وکړو چې موټر سایکل غلا چي دي هغه خکاری چې هغه وی وړي پرانا ورځي وی وړي. نو مننه شباب وزیر رو مونږ به کوشش وکړو. جی جی
مننه. دا سه ډېر په خنور هم راځي لکه د موبایلونو غلا دا سه پلار کې بارډونو باندې خلکو ته ودرېږي پرانا ورځ او د خلکو په مخ کې کنه دا غلې کې هو حکومت پدې کې پاتې راغلی دی او یو بل موضوع در سره شیکوم کوخ راکوي
ضرور. ولې نه تاسو وای
مونږ چې کم دی مونږ د پکتیکا ولایت برملو سلایو کنه خپل باندې اغل ته چې کم څو یاشت وړاندې زلزلې شوې سیلابونه راغلي او بیا حالت مرسته شوی بشری مرسته شوی
بالکل
هغه مرسته چې موږ دي مستحق خلکو ته لکه زیاتره نه دي رسیدلی داسې خلک هغه ستي چې هغه ته بخي ته ځان نه دی وخت خو بیا هم هغه خلک زیات زیات مرسته اخلي او چې کوم خلک مستحق دي هغه ته لکه په کم شمیر کې ورسی یا بخي رسیدلی هم نه دي. نو دا غزو هله کوم چې مطلب دغه په دې باندې غور وشي، په دې باندې یو رپورټ جوړ کړئ
تاسو
مستحق خلکو ته رسیږي
ضرور. په خوست کې چې کوم د مشال ریډیو خبریال دی، مونږ به یې ته وایو او متعلقه چارواکو ته دې ورسیږي چې څه وجه ده چې مرستې چې دا مستحقو خلکو ته د نه رسیدلو تور لګول کیږي، نو اولې او بیا چارواکي چې دی په دې باندې سوای. نو ډیره مننه شباب وزیر رو را چې تاسو ټلیفون کو، مننه کور مو ودان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ یګورو کو یو بل اوریدونکو را سره چا بل چا ټلیفون نه تکړه نو زه ها یو اوریدونکو را سره دادې د ټلیفون په لاین راغی ګورو چې چا خبرونه ته زنګ وهل دي. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام، ترنګ شاهی جوړ برابر.
ډیره مننه ستړي مشي درته وایو. په پروګرام کې رورنو مسده او کم زینم ټلیفون کړي
چنار وزیر هم له بنو څخه ملیخه خورې تاسو سره مې اول ځل دې خبرو کیږي.
ډیره مننه چنار وزیر رو راستړي مشي درته وایو. بنو نم ټلیفون کړي، صحت مخه دي؟
بالکل الله فضل دی. تاسو څنګه یې؟ خپل خیمه همکاران مخه دي؟
زه هم خیمه همکاران هم خ دي ټول خو یو. ډیره مننه چنار رو را درته وایي چې کوم خبر مرا وړې دي.
فلحال خدا خبر نشته، خوازل مو ما چې سره خبر وکړه ان شاء الله به نور خبرونه کې کوشش کوم چې تاسو سره خبرونه شریکم.
سم ده، ډیره مننه، خوشاله شوم چې تاسو خبرونه ته زنګ وهلو. خوشاله شو، خوشاله اوسې چې نار وزیر رو رو د بنو نو دی وی چې ما کوشش کو په خبرونه کې. سوالم د نغمې په واسه کې وسندره دا ټولو ته ډالې کو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورسو. یو رپورټ ته چا ټلیفون نه دی کړی تاسو ته به معلومات درکو. په متنازعه فلم جوی لینډ باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم موادو لرې کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوې ده. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیز کدرونو سره په ټکر کړي کې دي نو باید بندیزونه ور باندې ولګول شي. وفاقي سنسر بورډ روان کال د اګست په میاشت کې فلم منظور کړی دی، خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې نه ښودل کیږي او د پنجاب حکومت ورباندې بندیز عملي کړی. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د جوی لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان دننه ډېر بحثونه راپارولی دي او ځینې مذهبي ډلو ورباندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړې زیاته کړه،
اول گورنمنٹ چې په دې باندې بین لګولو خو اوس هغه د بین چې دی هغه لري کو. نو زمون خبره دې کې دا ده چې د فلم دې کې کوم دا هم جنس پرستی فروغ شوی دی او ال جی بی ټی سیستم دې کې فروغ شوی دی. نن سبا چې کوم دی د سوشل میډیا دور دی، هر شی چې دی هغه تاسو ته په موبایل باندې ایزلی اویلیبل دی، په یوټیوب باندې ګوره ایون هغه تاسو ته هلته اویلیبل وي. د زمون مین مقصد دا صرف نه دی چې دا دی د پاکستان نه بین کړی شي، زمونږ مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغله د عدالت نه.
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13 ماده پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي. وفاقي حکومت پر هم بندیز لګولې وو خو وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو. دې فلم ځنې نړیواله جایزې هم ګټلې دي. د فلم ډایریکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورن رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده. نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه،
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یو بل سو گو گوری نو پدے کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خوند او رونو او پلار انزور نخ کارشی نو د ټولنیز اقدار خو اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وی شوی. خو پدې کې چې څنګه نور کردارونه دي، یو کردار پکې د یو نرخزي کردار هم دی کې دې شي لدغه قبل دا ټول ستونزه جوړه شي وي. یو څو کسان پرې ګیلمن دی او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې دغه شان خلکو پورې ټوکې مسخره و نه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے اور ان کا مزاق نہ اڑایا جائے.
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیره لګوي او یا د پاکستان د ریاستي بیانیه پر ضد یو بل بیانیه پر مخ وړي.
فلم لا راغل نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک په شان ډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده. دا اوس یو عجیبه خبره ده پاکستان کې. او زه نه پوهېږم چې دوی دا کانټینټ څنګه را رسي او دوی څنګه پته ولګي چې دا زمونږ د روایت او د تهذیب نه خلاف خبرې دي. اوس ډرای لینډ مووی راغلې ده، پاغې باندې هم دا بحث روان دی چې دا زمونږ د اقدار نه خلاف دی. او زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې دن د آیا ټرانسجنډرز نشته، آیا ټرانسجنډرز چې د هغو په سینو کې زړه نه وي. د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي، خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دنه خلق لا وس هم انټی وومن دي، دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کولی مونږه چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره او د هغه د حقوق لپاره خبر وکي.
په لاهور ښار کې فلم شوی جوی لینډ په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړی ده. په فلم کې یو واده شوی سړی ښودل شوی چې د یوې نرخزې نساګر سره مینه کوي. د مدني ټولنې فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. د پاکستان د ټرانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوی دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.